باشید.
ډیر مننه ستړی مشه احمدی صاحب، درنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. په روان خبرونه کې چې زه عصمت ساروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات اوري. طالبان نن په دوحه کې د امریکا له استازي سره خبرې کوي. سلګونو نجونو پرون په کابل کې په افغان ترک ښوونځیو کې د شاملې دو لپاره ازموینه ورکړه.
په هرات او غور کې خپل ښوونځي پرانیزو، همداراز په شمال کې زموږ ښوونځي پرانیستي دي.
یو شمېر افغانانو پاکستان ته د پوځي تجهیزاتو پر قاچاق کېدو اندېښنه ښوولې.
په دغو ویډیوګانو کې خړ ټانکونه لیدل کېږي چې په لویو بار وړونکو موټرو کې ځای پر ځای سوي دي.
د ننګرهار ډیری هنرمندان مهاجرت ته اړ شوي.
ما خو پرېږده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي، څلوېښت کسان ډوډۍ خوري.
د خوست نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي روغتیایي خدمات غواړي.
مریضون زخ ډېر درې مې دوایې په داسې کې نشته. دا اکسیډنټ چې په دلوی الیار کې و چې د کوبل د خوست په لیار کې دغه وسایل نشته دلته نه.
د دې او نور موضوعاتو تر در اورولو مخکې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران روانه اونۍ په خپل غونډه کې پر افغانستان هم خبرې کوي. د اروپا او آسیا تر 500 ډیرو هیوادونو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه وشوده او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا نوې بڼه به وضعیت لا خراب کړي. د خبرونو تفصیل په پام کې چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په خپل غونډه کې د افغانستان په اړه هم وژغیشي. دا غونډه د رواني اونۍ د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د لاتویا په پلازمینه ریگا کې جوړیږي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ تیر ماښام په بروکسل کې خبریالانو ته وویل په دې غونډه کې به پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او د وروسته حالت په اړه بحث وشي.
Ministers would also address Afghanistan.
د بهرنیو چارو وزیران به پر افغانستان هم بحث وکړي. په اگست میاشت کې د افغان حکومت او وسلوالو ځواکونو لناڅاپي رنګېدو وروسته ما د ناتو د ونډې په اړه یو هر اړخیزه ارزونه پیل کړه.
ستولتنبرګ ونه ویل چې د ناتو د غړیو هیوادونو وزیران به د افغانستان په اړه پر کومو مسئلو خبري وکړي، خو یادونه یې وکړه چې د افغانستان د خلکو لپاره د طالبانو بیا راتګ یو تراژیدي ده. د اروپا او آسیا د پاسه 500 هیوادونو د یوې دوه ورځنۍ آنلاین غونډې په پای کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه وشوده او د طالبانو پر حکومت یې غږ وکړ چې تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه ورنکړي. د آسیا او اروپا په 14مه سرمشیزه کې چې کوربه د کمبودیا مشر هون سین و، د کورونا ضد واکسین په ویش کې د مساوات غوښتنې ترڅنګ د جګړې ځپلې افغانستان او میانمار په اړه چې پوځي کودتا پکې شوې ده بحث وشو. د سرمشیزی ګډونوالو پرون له غونډې وروسته په یو بیان کې موافقه وکړه چې افغانستان باید بیا هیڅکله د تروریستانو په خوندي ځاله بدل نشي. دوی پر طالبانو هم غږ وکړ چې له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. ملګری ملتونه وایي د ژمي په درشل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بېوزلو خلکو ته بشري مرستې رسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې په دې لړ کې د خوړو نړیوال پروګرام په شمالي ولایتونو کې 355,000 اړو خلکو ته د یوې میاشتې په مخه خوراکي مواد ورکړي دي. او چا همدارس په شمال ختیز ولایتونو بدخشان، تخار، کندوز او بغلان کې هم شاوخوا 243,000 بیوزلو کورنیو ته د خوراکي موادو او نورو بشري مرستو د ویش خبر ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او وای د دې سازمان وی مشورتي ډلې د کورونا وایرس نوې واریانت چې څو بڼې لري د اندېښنې وړ بللی دی. د کورونا وایرس د دې نوې بڼې په اړه چې د بی یو یو پنځه سوه نه ویشتم برخې شوی او دومړی ځل په جنوبي افریقا کې وموندل شو. د کورونا وبا وضعیت به چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې له 260 میلیونه زیات وګړي پرې اخته شوي او له 15 میلیونه زیات یې وژلي تر دې هم خراب کړي. WHO وایي د کورونا نوې بڼه چې د اومیکرون نوم ورکړی شوی دی د لومړنیو شواهدو له مخې د پخوانیو واریانتونو په پرتله په دوهم ځل د انسان د اخته کولو ډیر لوړ خطر لري. پرون د نومبر په شپږویشتمه د اروپایي ټولنې وبشت غړیو او یو شمېر نورو هیوادونو د افریقا له جنوب څخه پر الوتنو بندیز ولګاوه. د متحده ایالاتونو او ناتو چارواکو پر اوکراین د گاونډي هیواد روسیې لخوا د نوي احتمالي يرغل په اړه خبرداري ورکړ. د ناتو سرمشي یان ستولتنبرګ پرون جمعه خبري اعلان وکړ وویل روسیې له اوکراین سره په پوله کې جګړې ته چمتو سرتیري ټانکونه او درانه پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي دي. ستولتنبرګ خبرداري ورکړ چې که روسیې د اوکراین پر ضد ځواک وکاروي نو ډېر ګران به ورته پریوزي او له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. او د آذربایجان او ارمنستان ولسمشانو د دواړو هیوادونو په پولو کې د نشټو پر درولو او د اقتصادي او ترانسپورتي اړیکو پر پیاوړتیا موافقه وکړه. دا موافقه پرون جمعه د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مزګرتوب د روسیې په سوچي شار کې د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف او د ارمن سیال نیکول پاشانیان له کتنې وروسته وشوه. علیف او پاشانیان له پوتین سره په دې درې ساعته غونډه کې وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنو قرهباغ د لانجمنې سیمې پر سر د څلور څلوېښت ورځنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د مسکو په مزګرتوب له ټینګ شوي اوربند راهیسې ډیر څه پاتې دي چې باید ترسره شي. زموږ غل آزادي رادیو اورې ساعت د سهار 8 بجې او 2 دقیقې شوې. ټاکل شوی چې نن په دوحه کې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبري پیل شي. د امریکایي چارواکو په وینا د دې خبرو په ایجنډا کې د تروریزم پر ضد مبارزه له افغانستان د امریکایي وګړو او هغو افغانانو ایستل چې له امریکایانو سره یې کار کړي، بشري مرستې او نور مسائل شامل دي. خو د طالبانو حکومت وای د دې خبرو تمرکز به تر ډیره د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د موافقې پر عملی اړخونو وي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بنن د افغانستان لپاره د امریکا له ځنګړي استازي تام ویست او ورسره پلاوی سره په دوحه کې د مفصلو خبرو لړۍ پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیرونه وویل چې ښاغلی ویست به د دوه اونیو لپاره په دوحه کې پاتې شي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې له طالبانو سره به د تروریزم پر ضد مبارزې له افغانستانه د امریکایي وګړو او هغو افغانانو چې ژوند یې هلته تر ګواښ لاندې دی د وتلو، د بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خبرې وشي. خو طالبان د دې خبرو اجنډا ته له بلې زاویې ګوري. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي تیر شپه ازادۍ رادیو ته وویل
مسائل همدې کې بحث سره صورت خواهد گرفتي
چې همدا مسائل چې بحثونه به پریوشي دا دي چې د دوه تړون ته باید درناوی وشي او په بشپړ ډول تطبیق شي. د افغانانو پیسې چې د امریکا او نورو بهرنیو بانکونو کې کنګل شوی باید آزاد شي. بل دا چې باید به مفهومه ډیپلوماټیکو اړیکو ته لار پرانستل شي، څو تعاملونه په مسؤلانه ډول ترسره شي او هغه ننګونې او اندېښنې چې په مخ کې پرتې دي له منځه ولاړ شي.
طالبانو د دوه د موافقه په اساس ژمنه کړې چې د افغانستان په قلمرو کې به تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. امریکایي چارواکي وایي چې دا مسله ورته مهمه ده. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی وایي داعش ډله د امریکا او ناتو د پوځي حضور پر مهال په افغانستان کې فعال و او زیاتوي چې د دوی حکومت د داعش شاوخوا شپږ سوه غړي نیولي، له 200 زیاتې وژلي او د دې ډلې له 100 زیاتې ځالې ویجاړې کړي دي. هغه زیاته کړه چې طالبان غواړي د دې ډلې جرړې ګرسره وباسي.
اسلامی امارات هڅه کوي دا پدیده چې پر نرمو او ملکی اهداف عملیات کوي او ملکی وګړي په نخښه کوي جرړې ګرسره خپل هیواد وباسي.
د زمری په څلور وشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ لومړی ځل خبرې د اکتوبر په 9 او 10 په دوحه کې وشوې او له هغه وروسته د امریکا ځانګړي استازي په پاکستان کې هم د طالبانو له مشرانو سره وکتل. لدې کتنې یو ونی ورسته ټام وست له طالبانو سره د مالی مرستې او ډیپلوماټیک ملاتړ لپاره د امریکا پر شرایطو چې د تروریزم پر ضد مبارزه د ټول شموله حکومت جوړول او خځو او نجونو ته د انډول تعلیم او کار د امکاناتو برابرول دي یو ځل بیا ټینګار وکړ. نننې کتنه داسې محل پلان شوی چې د طالبانو حکومت سختې هڅې پیل کړې دي څو نړیوالې په رسمیت وپیژني. له بلې خوا د هیواد اقتصاد په ډېر ناوړه وضعیت کې دی او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالې مؤسسې په هیواد کې د یو بشري بحران د پیل خبرداری ورکوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو حکومت په ټولنیزو شبکو کې د هغو ویډیوګانو خبرېدل چې ادعا کیږي له افغانستان او پاکستان ته د پوځي تجهیزاتو قاچاق شوي تبلیغات وبلل. په دغو ویډیوګانو کې باروړونکي موټر لیدل کیږي چې پوځي تجهیزات انتقالوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو ځینو کارونکو او خبریالانو هغه ویډیوګانې خبرې کړي چې ظاهرا د کندهار له سپین بولدک ولسوالۍ څخه پوځي وسایط د پاکستان لوري ته د قاچاق په حال کې شي. په دغو ویډیوګانو کې چې ویل کیږي ځایي خلکو ثبت کړي خړ ټانکونه لیدل کیږي چې په لویو باروړونکو موټرو کې ځای پر ځای شوي دي. داسې ادعا هم سوي چې دغه پوځي وسایط په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اړوند دي. د ټولنیزو شبکو ځینو کارونکو ادعا کړې چې پاکستاني وګړي له افغانستان خپل هیواد ته د پوځي وسایط او تجهیزاتو په انتقال کې دخیل دي. خود طالبان ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وی د دغه ویډیوګانو بیا خبرول تبلیغاتي بڼه لري.
دا موضوع چې ګواګي وسایل او وسایط پاکستان ته لګول کیږي یو پروپاګاندا دی. موږ هڅه کوو پاکستان ته پر ټولو غزیدلو لارو سرحدي مسولان ولرو چې د ساتنې دنده ولري. دوی په جدیت متوجه دي چې د افغانستان له خاورې هیڅ شی ونه ایستل شي. خلک یو کیلو ګرام وسپنه هم نشي ایستلی.
مجاهد زیاته کړه یوازې د تیرې پنځشنبې نه وخت په پکتیکا کې یو موټر ونیول سو چې غوښتل یې پاکستان ته وسلې ولېږدوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سید خوستی دوی اونۍ مخکې ویلي وو د پاکستان د جان ورځپاڼې هغه راپور سم نه دی چې ګواکې پر پاکستان دی وسلې یا هم پوځي تجهیزات پلورل سوي وي. د خوستی په وینا دا مهال افغانستان خپل د وسلو او پوځي وسایطو رانیولو ته اړتیا لري. ځینو رسنیو دوی اونۍ مخکې راپور ورکړ چې پاکستان د هغو وسلو او پوځي تجهیزاتو پر رانیولو بوخت دی چې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو پاتې دي. د دغو رسنیو په حواله اسلام آباد نه غواړي چې دغه وسلې او تجهیزات د پاکستاني طالبانو لاسته ورسي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزی په اګست میاشت کې ویلي وو هیواد له افغانستانه د وتلو پر مهال درې اویا الوتکې او تر سلو زیات پوځي موټرونه تخریب کړل چې د دې په وینا طالبان ورڅخه استفاده ونه کړي. مکینزی ټینګار کړی و چې امکان نه لري څوک له دغو وسایطو او وسایلو استفاده وکړای سي. خو اوس اصلي خبره د هغو پوځي تجهیزاتو او وسایطو ده چې د افغانستان له پخوانیو امنیتي ځواکونو له دې جملې ملي اردو څخه پاتې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یا سیګر په اګست میاشت کې ویلي و چې د تیر حکومت د نسکورېدو پر مهال د ملي اردو شپږ سوپر ټکانو الوتکې او یو سلو څلور اویا هموی موټرونه طالبانو ته په لاس ورغلل. په راپور کې ویل سوي چې د تیر حکومت د هوایي ځواک درې ترانسپورتي او یو سلو شپېته څرخی الوتکې هم طالبانو ته ورپاتې سوي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې د کابل د سقوط پر مهال د دغو الوتکو له جملې څو یې د استفادې وړ وې. پخوانی جنرال محمد رادمنش چې یو وخت د ملي دفاع وزارت ویان هم و ازادي راډیو ته وویل د حکومت له نسکورېدو سره په سلګونو میله وسله او په زرګونو وسایط یا هم پوځي تجهیزات طالبانو ته په لاس ورغلل.
ایالات متحده امریکا او جامعه جهانی
د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوال ټولنې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو لپاره تر 3 میلیارد ډالرو ډیره پانګه اختصاص کړه. د پیاده او توپچی لپاره شل ډول وسلې رانیولې چې هموای او ماسرز قروال گاډي هم پکې شامل وو. د انجینری وسایط او وسایل د غرس په افغانستان کې د پرسونل د انتقال لپاره زغروال وسایط رینجرونه هم رانیول چې شمیره 2000 ته رسیدله. په افغانستان کې تر 1500 ډیر وسلې وچی د طالبانو لاسته ورغللې.
د طالبانو ځینو چارواکو پر پاکستان د وسلو او پوځي تجهیزاتو د خرڅولو د راپورونو په اړه اندېښنه شولې او د عاملانو د مجازاتو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي اړیکو رئیس شفیع اعظم په خپل ټویټر کې لیکلي، هر څوک چې په لوړ یا هم ټیټ مقام کې د وسلو په قاچاق کې لاس ولري خاین دی. د ده په وینا افغانان دغسې کسانو ته اړتیا نه لري او ټولنه باید د دوی له شره پاک سي. بلخو په پاکستان کې هم د ټولنیزو شبکو ځینو کاروونکو ادعا کړې چې د پوځي وسایتو او تجهیزاتو د لېږدولو تازه خبرې سوي ویډیوګانې د 2013 او 2014 میلادي کلونو دي چې د دوی په باور هغه مهال د امریکا د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو د پیل امر کړی و. هغه وخت د امریکایي ځواکونو ځینې وسایط د پاکستان له طریقه په خلیج کې د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي اډو ته لېږدول سوي وو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم له ختیځ ولایت ننګرهار لسګونه سندرغاړي او هنرمندان ګاونډي پاکستان ته کډوال شوي دي. د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې مسؤلان وایي په دې ولایت کې لږ تر لږه 1500 هنرمندانو هنري فعالیتونه کول چې اوس مهال کار په ټپه ولاړ دی او دوی د بیروزګارۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي. زموږ همکار په ننګرهار کې د هنرمندانو د ټولنې د رئیس کمین ګل کور ته ورغلی او خبرې ورسره کړي.
د لوی لارې په سر د منتو پلورلو له یو کوچنی میزه څو ماشومان راټول دي. لورا ښکاری چې د منتو پلورونکي ګوتې د منتو له څمڅۍ سره نابلد دي، ښایي د ورځې په اوسط ډول تر سل یو نیم سل افغانۍ وګټي. خود زیاتیدون کی فقر او بیکاری په دیش په ورځو کې دا هم غنیمت غنی. دا منتو پلورون کې د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې رئیس شپېته کلن استاد کمینګل دی چې جلال آباد خار کې د خپل کور مخته خپل نوې کاروبار پیل کړي. خای استاد کمینګل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کله هم داسې فکر نه وکړي، خو یو ناڅاپي د هر څه بدلون د کمینګل استاد په شان لزرګونه نورو افغانانو هم کاروبارونه واخیستل. لستړی مشي وروسته د کور میلمستون ته دعوت کړو. موږ ترې د رباب د غولو هیله وکړه، په ورین تندی ومنله. استاد کمینګل په ویر رباب غږوي، خو لګو تو سره د رباب تارونه ناشنایی کوي. خای دا بیسوري د دې لامل وی چې لګ تر لګه څو میاشتې د طالبانو لويري د دې رباب تارونه نه دی چیړل شوی. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ لپایل راهیسي د سندرغاړو په هنري فعالیتونو بندیزونه لګیدلی. استاد کمینګل وایي کاروبار په ټپه ولاړ دی او اوس خپلې شلکسیزي کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو په هدف په پور د منتو خرڅولو د کوچنی کاروبار پیل کړي. د خپل وراره کیسه کوي چې د ولګي لاملې درې ورځې په نهار روژه نیولې، شړای پښتونې کې نخلي او د خبرو اجازه نه ورکوي.
ما خو پریدا د دې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کې سلوي خسان روډه خوري، موسیقي کول بل کار نشي کولې. اوس ما ته وویل هغه ورځې کاکا وایي ما درې ورځې روژه نیولې، د ما څه خیر روژه ثوابي کې دا زه خو څه خبر شي دا وایي والا کور کې ډوډۍ نه.
دی وایي نه یوازې دا بلکې ننګرهار چې د نږدې 450 هنرمندانو کور بلل کېږي، بیکاري پکې خپل اوج ته رسېدلې. نوموړي په تبلغه غولو کې پراخ زده کړې کړي، خوای تقریبا په ټولو هنري الو پوهیږي. کمن ګل وایي هنر پالل د دوی کورنۍ دنده ده، خو د ورستۍ او سیاسي بدلونونو د رامنځته کېدو لامل د کورنۍ څلور نور غړي هم بیکاره شوي دي. نوموړي دا شان وویل چې اوس مهال تر 25 ننګراري سندرغاړي او لسلو ډیر اساس غږونکي د بیروزګارۍ لامله پیښور ته کډه شوي، او که ورته حالات دوام وکړي نو ښایي نور هم کډوالۍ ته اړ شي.
غریب مواج نه ډوډۍ ته نه واخله، یعنې داسې نه ده چې موږ غریبي نه ده لیدلې. دوه څلوېښت کاله درې څلوېښت کاله چې دغه انقلاب په اصطلاح وایو که دغه تحولات راځي په دې هر وخت کې هنرمند ځپل شوی دی. هغه خلک چې مخامخ جنگ کړی دی هغه نه دی ځپل شوی دی، چې همدا راغلی بس موسیقي به که دومره خراب شي ولا دغه نور هم اسلامي ملکونه شته ولې هلته بند نه دي.
دی وایي هیله یې درلوده چې د سولې له راتګ وروسته به لرو پرتو ولسوالیو ته هنري سفرونه وکړي، خو اوس یې آن په ښار کې هم حاکم نظام موسیقۍ غږولو ته نه پرېږدي. که څه هم طالبانو په ټوله کې د بیروزګارۍ په اړه ویلي چې هڅه کوي خلکو ته کاري زمینې رامنځته کړي، خو وایي چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ټول هغه هنرونه چې له اسلامي شریعت سره ټکر لري اجازه نه ورکول کیږي.
سې په اسلام کې کوم هنر ته اجازه وی او موانع نه وی او سره مخصوص نه لور، البته کوم شی چې اسلامي شریعت اجازه نه ورکړي خو به زموږ کار نه د تصفیه اسلامي حاکمیت ته په اسلامي حاکمیت کې ټول قوانین اسلامي باید موږ ټول دغه اتباع وکړو. نو کوم شی چې غیر شرعي وي اجازه د شریعت ورته نه وي، افغانانو باید ورته موږ سره موافق ذکر وي چې دا یوه لویه مسله ده او افغانستان د شرعي نظام د حاکمیت کېدو لپاره ډېره قرباني ورکړي.
خو استاد کمینګل له طالبانو غواړي چې لږ تر لږه افغاني موسیقي ته اجازه ورکړي، ځکه د پوینا دا د افغاني کلتور برخه ده او نه باید د کلتوري مسایلو د مړکولو هڅه وشي. په افغانستان کې پر موسیقي بندیز بي سابقې نه ده. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له سقوط وروسته د برهان الدین رباني په مشرۍ د مجاهدینو حکومت هم د موسیقي په غږولو او اوریدلو بندیز لګولی و. وروسته د طالبانو په حکومت کې دا بندیز لا پسې سخت شو، خو په 2001 میلادي کال کې کله چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو د طالبانو نظام وپرځاوه پر هنرونو بندیزونه لیرې شول. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو بیلابیل مرکزونه رامنځته شول چې زرګونه سندرغاړي او هنرمندان یې وروزل. د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 60,000 ډیر سندرغاړي او ساز غږونکي ژوند کوي چې نږدې ټولې د فقر او لوږې له ګواښ سره مخ دي، چې یوه بیلګه یې د استاد کمینګل د کورنۍ ده. په افغانستان په تیره بیا په ختیز ولایت ننګرهار کې مو د هنرمندانو د وضعیت په اړه راپور اورید. سلګونو نجونو پرون په کابل کې د افغان ترک په ښوونځیو کې د شمول لپاره ازموینه ورکړه. د افغان ترک ښوونځیو بنسټ وایي چې د طالبانو حکومت د تعلیمي نصاب په ځینو برخو کې د بدلون په شرط د دې ښوونځیو د پرانیستو اجازه ورکړې ده. دا اقدام داسې مهال کیږي چې له شپږم د پورته ټولګیو د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي، خو طالبانو ژمنه کړې چې د نوي کال له پیل سره به د ډلې نجونو ته هم د زده کړو اجازه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
شاوخوا 3,500 زده کوونکو پرون په کابل کې د افغان ترک په ښوونځیو کې چې په افغانستان کې د زده کړو د کیفیت له پلوه شهرت لري د شمول ازموینه ورکړه. رویټرز خبری آژانس په کابل کې د افغان ترک ښوونځي د یو مسؤل له قوله لیکي چې وایي د ټولو 3,500 زده کوونکو په سلو کې نږدې 40 نجونې دي. د ترکیې په سفارت کې د تعلیمي برخې قونسل وویل چې د افغانستان په شمال او ځینو نورو سیمو کې اوسمهال د نجونو لیسې پرانیستې دي. چنګیز ادمیر رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې ترکیه د افغان نجونو د زده کړو په برخه کې مرستې ته ژمنه ده.
طبعا موږ غواړو چې ټولې نجونې زده کړې وکړي. دا زموږ د ولسمشر او زموږ د حکومت هیله ده. موږ غواړو له ټولو افغان وګړو سره مرسته وکړو. دوی له موږ سره مرسته وکړه چې په هرات او غور کې خپل ښوونځي پرانیزو. همداراز په شمال کې زموږ ښوونځي پرانیستې دي.
طالبانو تر اوسه له اووم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم رسمي اجازه نه ده ورکړې، خو ژمنه یې کړې چې د راروان کال له پیله به نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو د تعلیم لپاره له اسلامي اصولو سره سم پر یوه طرحه کار روان دی.
در مورد تعلیم خواهران و مراکز
د خویندو د تعلیم او د نجونو د تعلیمي مرکزونو د بیا پرانیستو په اړه پر یو طرحه چې له اسلامي اصولو سره سمون لري کار روان دی، چې په ټول هیواد کې زموږ خویندې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
د طالبانو له دې ژمنې سره سره د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د افغانستان په راتلونکي کې د نجونو د برخلیک په اړه اندېښمنې دي. د نجونو د زده کړو فعاله او ژورنالیسته فوزیه وحدت وایي دې ته د افغانستان د نجونو راتلونکي ډېره روښانه نه ښکاري.
زه د اسلامي امارات له دغه اقدام څخه چې نجونو زده کوونکو ته اجازه ورکړې ده چې په ازموینه کې برخه واخلي او په راتلونکو تعلیمي کال کې له دوی سره ژمنه شوې ده چې دوی به ښوونځیو ته ولاړ شي، هر کلی کوم، خو د سلو ورځو په تیریدو سره طالبانو یو طرحه چې ژمنه یې کړې وه چې د زده کوونکو په وړاندې به مکتبونه پرانیزي، متاسفانه هغه طرحه یې وړاندې نه کړه او د نجونو په وړاندې ښوونځي پرانیستل نه شو. نو زه هیڅ نوه خوشبینه نه یم چې دوی په خپلو کړو ژمنو باندې عمل وکړي.
د افغان ترک د تعلیمي بنسټ رئیس صالح ساغر رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د طالبانو له واکمنې وروسته دوی د خپلو ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې یو لړ بدلونونه راوستي دي او په دې ترڅ کې د طالبانو د غوښتنې له مخې د موسیقي، تیاتر او نڅا زده کړې له نصابه ایستلې دي. ښاغلی صالح وایي چې افغان ترک بنسټ د کوربه هیواد اصولو او کلتور ته درناوی کوي او زیاتوي چې دا اوس په طالبانو پورې اړه لري چې د مزامینو ته بیا اجازه ورکوي کنه.
د خوست نادر شاه کوټ اوسیدونکو وایي چې د دوی د ولسوالۍ په روغتیایي کلینیک کې د اړتیا وړ درمل او نور روغتیایي وسایل نشته. ځایي چارواکي د ناروغانو او روغتیایي کارکوونکو ستونزې پر ځای بولي او وایي د دې مسایلو د حل لپاره له اړوند وزارت او یو شمېر نړیوالو روغتیایي بنسټونو سره په تماس کې دي. د نادر شاه کوټ ولسوالۍ روغتیایي کلینیک ته هر میاشت تر 15,000 ډیر ناروغان د درملنې لپاره ورځي. نور حل لسی میڅخه په دې راپور کې
د خوست د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو په یاد سیمه کې له روغتیايي ستونزو شکایت کوي او وایي د دې ځای په کلینیک کې وړاندې کیدونکو روغتیايي خدمتونه نیمګړي دي. د یادې ولسوالۍ روغتیايي کارکوونکو هم وایي دوی ته د 13-15 میاشتو تنخواګانې نه دي ورکړل شوي او له دې کبله کورنۍ مشکلات ډېر شوي دي. د نادر شاه کوټ ولسوالۍ دوه تنه قومي مشران رومان خان او موسی جان زدران آزادۍ راډیو ته وایي په دې ځای کې د ناروغانو او مراجعینو د شمیر په پرتله ډاکتران، روغتیايي کارکوونکي او دوا درمل لږ دي.
هغه ضرورت هغه شي نه د شپخانه په نوم چې په کومه شپخانه کې دي او دلته موجوده نشته او کومه نیمګړتیا چې د ډاکټرونو دي مریضون زخ ډېر درې می دوايي په دازو کې نشته. دا اکسیډنټ چې په دالو یالیار کوو چې د کوبل د خود په لیار کې دغه وسایل نشته دلته نه تبدیل کیږي.
د دغه شپخانه اړوند منطقې ډېر ستوندمن او خلکو د مشکلاتو ډکه منطقې دي. خلک ډېر مشکلات سره مخامخ دي چې دې ته توجه وکړي چې ترڅو دغه ستړي سومان منطقې او دغه خلکو ستونزې په دې شپخانه کې په خپل وخت او زمان سره راپشي.
د مراجعینو، ناروغانو او ناروغ لرونکو په شان د نادر شاه کوټ د کلینیک روغتیايي کارکوونکو هم له ستونزو سره مخامخ دي. د یاد کلینیک د فارماسي څنګه کارکوونکو محمد امین وایي
موږ معاشات موږ ټول د 15 میاشتې پد شوې دي. موږ عمل په سخت شرایط کې موږ وظیفې اجرا کړې دي. موږ دا خواهش ده چې موږ ته تیر خپل مزد روکې چې طالبانو له طرفه کې کده بلچل له طرفه کې کده هغه د ولډ بنګ له طرفه کېږي.
د نادر شاه کوټ د روغتیايي کلینیک مسؤلین وایي دوی د میاشت شاوخوا 15,000 مراجعین لري چې تر 1500 پورې واقعیاتي عاجل وي. د دې کلینیک مشر ډاکټر نصیر احمد وایي دوی د دوا درملو د کمښت سره مخامخ دي او مجبور دي چې خپل عملیاتي ناروغانو ته هم ځینې دواګانې له بازار ولیکي.
اوس مو سره مریض به سر ده د جرایي په بخش کې مجبور چې ځینې دواګانې بازار نه وته ولیکو، لکه د نشه یا انستیزي لپاره ځینې دواګانې د هڅه موږ ته نه راکول کیږي او دا نه غزینی انټیبیوټیک یا د مایکروب ضد درمل دی هغه نه راکول کیږي، مجبور چې وته ولیکو.
بلوري ته په خوست کې طالب چارواکي د روغتیا په برخه کې د خلکو او د روغتیايي کارکونکو لخوا وړاندې شوی ستونزې او نیمګړتیاوي مني، خو وايي دوی په دې اړه د نړیوال روغتیايي بنسټونو سره په اړیکه کې دي. د عام روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاهد وویل
چې کوم قرارداد د وشپې مون سره کړی دی هېدې په اړوند دوی هغه کارونه سره ته درسولې کا درمل دی کا ځای توکي دی او کندو ور دي او مونږ سره ازای مواد کې ام اس ایف پوره همکاري کړې ده. هم په درملو کې هم نور کې دی یونیسف هم د وشو ډبلیو ایچ او موږ ډیر مننه کو چې موږ سره په درملو کې هیپ نه ادم رست کې هم کومه کړی ده او تر اوسه هم پټو کلینیکونه کې درمل شته او بل ماش دی وشو می طرفا ټول کمانډونه ته نه ده ورکړل شوی
په ورسته یو ډول سيزو کې په پرلپسې توګه خلکو د خوځ د روغتیا د برخې په ارزه کې دونکو خدمتونو نیوکه کړی دي دوی ویلي د دې ولایت نفوس تر 1 میلیون کسانو ډیر دی خو خوسته د اړوند وزارت او مرستندوی بنسټونو لخوا د نږدې 6 لک کسانو د دوا درملو او نورو روغتیایي خدمتونو سهمیه ورکول کیږي.
خبری سات له آزادی رادیو
اته بجې او 1:30 شوې د روان خبرونه په دوام کې ولایت په ولایت خبرونه تکرارو د خبرونه کندهار ته ځنګړې ده او پرون د 2 بجو او 3 بجو ترمنځ په مستقیم ډول خبره شوې و خو اوس د دې سات لاند خبرونه واوري. په پام کې چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په خپل غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وکړي دا غونډه د رواني اونۍ د 3 شنبه او 4 شنبه په ورځو د لاتویا په پلازمینه ریګا کې جوړی شي. د اروپا او آسیا څخه د پاسه 500 هیوادونو د یو دوه ورځنی آنلاین کانفرنس په پای کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندیشنه وشو ده او د طالبانو پر حکومت ژغ وکړ چې تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه ورنکړي. ملګری ملتونه وایي د ژمي په درشل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بې وزلو خلکو ته بشري مرستې رسوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي د دې سازمان یوې مشورتي ډلې د کورونا وایرس نوی واریانت چې څو بڼې لري د اندېښنې وړ بللی دی. د متحدو ایالاتونو او ناتو چارواکو پر اوکراین د گاونډي هیواد روسیې لخوا د نوي احتمالي يرغل په اړه خبرداري ورکړ او د آذربایجان او ارمنستان ولسمشانو د دواړو هیوادونو په پولو کې د نشټو پر درولو او د اقتصادي او ترانسپورتي اړیکو پر پیاوړتیا سلا وکړه. مخکې تر دې چې ولایت په ولایت خبرونه در واورو د خبرونه البته پرون د ماسپښین له 2 تر 3 بجو په مستقیم ډول خبره شوې و او کندهار ته ځانګړې ده. د کونړ او د نورستان ولایتونو ترمنځ د سړک په باب یو راپور لرو. د پارون او اسرآباد ترمنځ سړک کارونه لا هم بیرتنې دی پیل شوې. خلک وایي د سړک دا سړک کندو کپر دی او لامدې کبل لډې رستوزو سره مخامخ دي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې د سړک جوړونکو شرکت سره دی اړیکې ونیسي او پر سړک کې بیا کارونه پیل کړي. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
نورستانیان وای د اسدآباد او پارون ترمن سړک چې د تیر حکومت پر مهال په 2 برخو کار پیل شوی و او یو برخه یې قیر کول ته هم چمتو و خو هیواد کې نوې بدلون رامنځته شو ورسره د یاد سړک درغولو چارې په ټپه ودرېدي. د نورستان دوه تنو سیدونکې جمعه خان او نیم الله
دغه شانې په مونږ باندې مصرفونه هم په زرګاو باندې راځي ډیر زیات مصرف راځي په دې باندې او چې کوم خوراکي توګي مونږ خرړو تر نورستان پورې دا په مونږ باندې یو درې چند حسابي کې د سړک خوس به خو وران شوی دا غي موټر رفتامن نشي کولی
سرکونو د خرابې د وجه نه بس سرکونه خرابې او بس چانسره پورې یو نیمه ګنټه 2 ګنټه لاړ دا 5 ګنټه
دوی وای د سړک کندو کپروالی په وجهي ډیر ناروغان ډاکټر او روختون ته لرسیدو وړاندې په لار کې مړکیږي. حاجی عبدالرحیم خان وای
خرابوالی د نگانه ډیر زیاته خرابه لا زمونږ ډیر مریضان چې مونږ د دې ساحو ته خاخلو او مونږ ته په لار کې دا ټول مشران شایي چې په لار کې ژوند لا سور کړل او مونږ د صدابات روغ نه رسولو بیرته د لار نه ته مړی مونږ واپس کړی.
د نورستان اوسیدونکو موټر چلوونکو له طالب چارواکو غواړي چې باید د سړک جوړونکو شرکت مسولین راوغواړي څو پر سړک کارونه پیل شي او دوی لشته ستونزو وژغورل شي. په نورستان کې طالب چارواکي بیوای د شرکت مسولینو سره څو ځلی خبرې کړي او هغوی هر ځل ورسره ژمنه کړي چې بیرته به ډیر زر کار پیل کړي. د یاد ولایت د مطبوعاتو مسول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل
او د کونړ نه چې کوم سړک مرکز ته غزیدل دي په دې باندې هم خبر روانه لري چې کوم ساحه عاجل ترمیم غواړي کارونه ور باندې عاجل شروع شي. که کارونه ور باندې شروع نشي په ژمي کې به د واوري زیادت پوجه تر څلورو میاشتو پورې د لارې بندیدو امکان دي.
د پارون اسدآباد ترمن سړک شاوخوا 160 کیلومتر اوږدوالی لري چې لا سدآباد تر مانوګي بلسوالی وردیش پوری د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته پوښ شوی و او پر پاتې هم کار روانو. خو په 2009 زیږدیز کال کې په کونړ او نورستان کې د جګړو زیاتوالی د سرک رغولو چارې پر ټپه ودرولې او کوم سرک چې جوړ شوی و هغه هم د مسؤلینو د نه پاملرنې له امله ډېر زر کنډو کپر او له کاره ولوېده. د یادونې وړ ده چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د پارون له لورې د سرک د پخولو هڅې پیل شوې او ورسره د سرک پر دوه برخو کار پیل شو. یوه برخه یې قیر کولو ته چمتو شوې وه چې له قیر کېدو وړاندې هغه حکومت سقوط وکړ او د سرک چارې بندې شوې. دا لا هم نه ده معلومه چې د پارون سدآباد سرک به کله جوړیږي او خلک به له شته ستونزو څه وخت ژغورل کیږي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو افریدونکو سمای سمت څاروان سلامونه ومني. کندهار د زابل هلمند او اروزګان ولایتونه او د غرس د پاکستان د بلوچستان ایالت ترمنځ په 45,845 کیلومتر مربع ساحه کې پروت دی. کندهار ته د افغانستان په تاریخ او سیاسي تحولاتو کې د مهم ولایت په سترګه کتل کیږي. دا ولایت له اقتصادي نظره هم د افغانستان لپاره مهم دی، خو په وروستیو دوو لسیزو کې جګړو ډیر ځپلې، ډیری وینې پکې بهیدلې دي. د ځینو راپورونو له مخې لا هم د نورو ولایتونو خلاف په کندهار کې هدفي بریدونه دوام لري. تیره شپه هم په کندهار ښار کې وسلواله نشته شوې ده، ویل کیږي چې د طالبانو عمومي عفو په ځانګړي ډول په کندهار کې چې د طالبانو د تاسیس مرکز هم بلل کیږي ډیره نه رعایت کیږي. په ځلونو له دغه ولایته د انتقامي بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي، خو ډیر خلک حتی د یادولو جرات نه کوي او غوره ګڼي چې خوله پرې پټه کړي. په روانه خپرونه کې زموږ مېلمانه دي د کندهار پخوانی مرستیال والی حاجي اغا لالای دستګیری او د سیاسي چارو کتونکي او فعال احمد شاه سپر. دواړو مېلمنو ته هر کله وایم. حاجی صاحب، دستګیری په تیرو څه باندې درو میاشتو کې د طالبانو له وخت رسیدو سره په کندهار کې کوم مثبت بدلونونه راغلي دي؟ کاول په دې خبرې وکړي مهرباني.
سروان صاحب تا او ملګرو ازادي راډیو اوریدونکو سپر صاحب ټول څه د درو کومې سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلام
په پټ کې په افغانستان کې شو دوه من ټینګ کې او خوشحالي وای رامي راوړي. نو مثبت خبر خو اول دا ده چې طالبانو عمومي عفو وکړه او د عمومي عفو په نتیجه کې په پټ شو دوه من راوستي او په کوای چې په دې درې نیمې میاشتې شاوخوا کې موږ به په ټول افغانستان کې سل کسه شهیدان یا ونه لرو. زه فکر نه کوم چې مبالغه دي پکې کې وي. نو دا لو خبره ده سر موږ داسې ورځې وي په خوا کې چې ورځ کې موږ ډېر شهیدان درلودله. نو دا لو خبره ده چې وینې بهیدل مخه ونیول سول سوله راله او مثبت یو لوی خبره ده چې خلک آرام او وسه ژوند کوي.
سپار صاحب، تاسو څه فکر کوئ د مثبتو تغیراتو په برخه کې څه نظر لري؟
د رښتیا هم لکه جناب مرسیال واجی صاحب چې وفرمایل، عمومي جنگ چې په خوا به پر هر پوسټه جنگ او په هر ولسوالۍ کې به جنگ او په هر کلی کې به جنگ او زیات شمیر تلفات هر ورځ افغانان ته رسیدل، که د طالب په نوم هم افغان او مور به پر ژړل، که د سرباز په نوم هم افغان او مور به پر ژړل، نو افغانان به په غم کې ناست. خو د طالبانو د راتګ سره سم دغه یو عمومي ګټور کار شوی دی، هغه د دې چې په ټول افغانستان کې جنگ تقریبا ختم شوی دی. خو خامخا په افغانستان کې د سلويش کال جګړه دوام لري، سلويش کال ځینې سره توېستې ویږي، نو اختلافات هم ستا شخصي مدعي او دشمني
بله. هم ستا عجیب دستگیری تاسو مخکې اشاره وکړه چې ستونزې هم شته، دغه ستونزې چې تاسو ورته اشاره کوله ټول افغانستان ورسره مخامخ دی، یعنی بې وزدي او لوږه. طبعا کندهار هم له دې ستونزې خلاص نه دی، خو دې ته په پام چې کندهار د کرنې او باغدارۍ له نظره نسبتا آباد ولایت دی او اوس چې لارې هم خلاصې شوې دي، د وروستي وضعیت اغیز د کندهار د خلکو په اقتصاد څومره دی؟
نو درته چیر کال یاد روان کال په شروع کې په کندهار نشدو شاوخوا کې په زراعتي ولسوالۍ کې جنګونه و، کاغه ارغنده و، کجری و، که پنجوایی و، که گند و، که شاوزی کوت و، که نور منچ که بی نو دانه جنگو پا اساس بندی دیر مالی توانه ورسی دل او داغه دفتن جه تجارت اون تاثیر لندی را وستری و ده بینی خواسته که چکل امارت رالی د پاکستان و د طالبان و در مابین زیاد امارت در مابین سنز دروازه بندست بله. نو دیر اگر صادرات چه در افغانستان بکیه دل پاکستان ته یا هند ته یا نور ځایو ته چې میوه بتله راغه باندې ډېر تاثیر وویدي. دا خاصې به کوم واردات کېدل کوم شان چې به راتلل نو پر هغو باندې ډېر تاثیر وویدي. بعض نرخونه جکس بله وړه غنم بره چای دا د حقیقي اولیت ضروري شان چې دي د خوراک دغسې نور حقیقي اولیت ضرورت جنسونه دا ټول ګران سره د لارې د بندش په خاطر د ټولو خواوو سره لارې بندش ولې د پاکستان ته چې موږ ډېره تم او امید وو موږ سره سابقه مرسته او کومک او مدد کړې په دغه وخت کې ډېر د افغانستان په خصوص د کندهار یا جمع چې خلک ډېر نو امیدي کې واچول. نو دا اقتصادي مشکلات او ستونزې پیښې شوې او انار دغه سي وس انګور دغه سي نور میوه وس د هند د پاکستان مناسبت دا وس چې کومه حد لري او پاکستان ته د متکثر په مشیر باندې څو امیدواري وو دغه راغلي چې دې خو موږ تجارت به کیږي او دا خاص هم دغه کوم غنم چې هندوستان مرسته کړې ده وایي هغه راځي متبادل چې موږ د پاکستان د ژمنه کړې ده. نو دغه ستونزې او جنجالونه تېر شول په دغه اساس باندې د کندهار هم غټ تاثیر وکړي. صنعت خاص په کندهار بیا هغه د برق ستونزې لري، مشکل لري، هغه برق چې د کندهار خلک وته په تمه و چې کندهار ته به راورسېږي هغه در اوسه پورې خادی راورسېدي لنکشي پر نیمهیل پاته شوله. نو برق نه لري، د برق د یوازې د کجکي برق دی او نور اقتصادي امکانات امارت نه لري چې د خپل ډیزلي جنریټران داشان وچلوي. نو دا د برق غټه ستونزه ده.
یعنی مخکې تر دې چې د طالبان وخت ورسېږي ډیزلي برق وو حداقل اوس هغه هم نشته، ستاسو منظور دا دی؟
اندازه کدر ډیزلي برق وو، ډېر د شمسي برق وو او د وچکلي ډېر تاثیر په دلمن پر رود باندې نه و کړی. د روان کال د شروع څخه وکړي نو هغه برق هم کمزوري راځي. نو د په دغه وخت کې بالخصوص چې طالبان او امارات رالي او حکومت رالي هغه په کجکي کې مغه د برق ساته ډېره ټیټه سوله. نو دغه مشکلات چې بیا هغه صنعت خو څه کوي هغه خلکو ته د اوبو د مشکل در په کولو لپاره په تکلیف برق برابروي. اوس بیرته څه شوي دي په صدر ساتي کې سره وایي چې شپږ ساعته لرو زه فکر کوم چې په ځای خبره به وي.
بله ډېره مننه کورودان سپر صاحب. د لارو د بندېدو له کبله په اقتصاد باندې منفی اغیز ته اجي صاحب دستګيري اشاره وکړه. د سپین بولدک لاره داسې وخت بنده شو چې د انارو د صادراتو وخت او پاکستان وایي چې د دوی له لورې بنده نه شو بلکې د طالبانو د کندهار د ځایي چارواکو پریکړه وه دوی دا کار وکړو. تقریبا شل روزی یا تر دې هم زیات وخت لاره بند کړ په داسې وخت کې چې د صادراتو وخت او ځان ته تاوان وړو. دا مسله څنګه ده؟
دا خو لاره زموږ تجربه داسته چې همیشه د افغانستان د حاصلاتو د رسیدو په وخت کې د میوو د پخېدو په وخت کې پاکستان یو قسم د اقسام او مشکلات پیښي او لارې بندیږي. همیشه دا یو کال نه دی، دوه نه دی، درې نه دی، سږ کال درسته خبره ده خو هغه هم عکس العمل د امارات لخوا. پاکستان او د پاکستانیانو د افغانانو سره ډېر بد وضعیت کاوه، ډېر بې عزتي خلکو تور اړول. نو دوی د خپل خلکو د دفاع په خاطر او د هغه په پاکستان ته د احتجاج په توګه داسې ورنمود کړل چې لارې ورته بند کړل او د دوی د اصلاح غوښتنه یې وکړه، د دوی د عمل او د کړنو د شوالي غوښتنه یې وکړه. نو اوس هم حالات ډېر تغیر نه دی،
یعنی اوس د پاکستانی سرحدي ځواکونو برخورد بدل شوی دی افغانانو سره؟
ډېر تفاوت نه دی کړی. اوس هم په ډېر تکلیف سره د سلو کس څخه یو کس ته اجازه ورکوي د تلو، بیا هم د لارې مشکلات هغه څه دي.
اجي صاحب، دستګیری په کندهار کې لا هم د نجونو ښوونځي بند دي، طالبان ورته څه دلیل لري؟ په کندهار کې خو د نجونو او لکانو ښوونځي ګډ هم نه ول، البته په نور افغانستان کې دا مسله نه و، لیکن په یو شمېر ولایتونو کې اجازه ورکړې ده، په کندهار کې ولې نه ده ورکړې؟
طالبان خو ممن چې مش شخصي خبرې پر دې ارتباط باندې نه دي سره کړې، چې اوس داسې معقول جواب درته وایي داسې چې د ټولو خلکو د قناعت وړ وګرځېږي. خو ممن په مطبوعاتو کې چا اورو او یا دې کوم جواب وایي، تعلیم او تربیه وزارت یا د هغه مسؤلین هغه وایي چې موږ د ځانګړي طرزالعمل د مخې به د نجونو مکتبونه پرانیستو. نو په دغه وجه باندې هغه طرزالعمل فکر کوم چې دی اوس پر کندهار ته نه دی رسولی، پوهنې ریاست کومه لارښوونه شی نه دی کړی.
یعنی طرزالعمل د هر ولایت لپاره باید بیل بی او کړي ټول لپاره یو شی وي؟
دغه هغه فکر کوم ټول مملکت لپاره به یو شی وي، خو عملي کول او یا په یو ولایت کې اسانتیاوي خو بلکې سنځي دغه فکر کوم چې سبب ګرځېدل دي. نور خو دې په ټینګار سره همیشه ویلي چې موږ د تعلیم او تربیه مخه نه نیسو.
مننه، سلامت اوسه. سپر صاحب، مخکې د هدفي وژنو یادونه وشوه، طالبانو عمومي عفو اعلان کړ، په نور افغانستان کې تر ډېره حده پورې رعایت کړی هم ده، لیکن په کندهار کې ویل کېږي چې دوی عمومي عفو نه ده رعایت کړی. یاد ده چې مشران په خپلو ځینو کسانو باندې برلاسي نه دي، دوی خبره نه مني، په خپل سر وژنې کوي، او حتی داسې راپورونه هم شته چې ځینې کسان په ډېره بېرحمۍ وژل شوي دي او دا لړۍ لا هم دوام لري. په دې برخه کې د کندهار خلک څومره اندېښمن دي؟
اندېښنې خوسته ما مخکې مو دې خبرو ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې تلویش کاله جنگ تېر شوی دی، ډېرې وژنې شوي دي، افغانانو اکثره یو بل مدایان هم سره معلوم دي. نو اوس امارات خو عفو کړې ده، دا خو رسمي خبره ده، ډېر غټ غټ کسان او متوسط خلک او پایندرسته خلک ټول ګرځي په اطمینان سره. منتها ځینو مسایلو کې بعضې خودسره، په ځینو وختو کې بعضې خودسره حرکات هم موجود دي، انتقامي حرکات موجود دي. نو دا د خلکو اندېښنه شته، ولې رسمي پالیسي د امارات هماغه د عفو پالیسي ده چې وزیر دفاع هم ودې خبرې ته اشاره کړې ده. نو دوی د خپلو لیکو په تصفیه کولو هم اخته دي، هغه کسان چې د امارات اصولو څخه خلاف کار کوي تر اوسه او کسه د خپلو صفوفو څخه لیرې کړي دي او د دې دپاره کمیسیونونه هم یې ټاکلي دي تصفیه کوي. خو منتها ده دا انتقامي حملو مخه نیول ډېره مشکل او ستونزمنه خبره ده، اما اندېښنه ستا اندېښنه د ټولو خلکو سره د کندهار موجوده ده.
بل ډېر زیاته مننه حاجي صاحب دستګیری، تاسو څه وایست؟ ښاغلی سپار وایي چې په مطلق ډول د انتقامي بریدونو مخه نشي نیول کېدای، سخت ده. په نورو ولایتونو کې دا مسله دومره جدي نه ده لکه په کندهار کې، دلیل یې څه کېدای شي؟ قومي اختلافات دي، په خپل منځ کې چې کوم قومندانانو جنگونه کړی دي هغه بدی لا هم په زړه کې دي، دوی څه دلیل ده؟ البته جنگ خو په ټولو ولایتونو کې شوه دی، لیکن په کندهار کې دا لړۍ لا هم دوام لري.
کندهار کې دا کوم مشکلات جوړ شوی دي، بس کوم کسان چې منښو شوی دي، کله سپر صاحب چې وایي دا شخصي مشکلات په اساس شوی دي، او شخصي مشکلات سابقه به فکر کوم چې کم به وي او د سمو دوی کوي. نو دا ډیر دا شر کال دوران کې په خصوص دا د 2010 څخه راوځي خو چې کله محلي پولیس جوړ شول د دغه او د ملي امنیت بس وکړه، د دوه سره شخصي مشکلات او ستونزې او هغه د کندهار په د بلې خوا د محلي پولیس چې د دایره منطقه په هغه منطقه کې و، نو هرته به بعض او مکتبي حالت پاتې دي، هغه بعض کسان چې څوک د چا ورور شهید کړي وي، د چا پلار شهید کړي وي، یا بل داسې شی پېښ شوی وي، نو هغه سړی په نښه وي یا د هغه کورنۍ د خوا څخه، دا هغه مشکل جوړ شوی دا ماره تخصص په مجموعه کې په اصول کې دا شی مشي ونه دي شوی د مخنیوي لپاره موږ د امارات صدا غوښښت غوښتنه ده چې هغه کوم شفقات چې دی کړی دی هغه ته باید دیجمن پاتې شي او هغه څوک چې دا کار وکړي هغه باید راکښ کې ممکن ته یو سپاري او په دغه حالت کې چې
آیا تر اوسه پر کوم څوک دی محکمې ته راکښ کړی دی
موږ خو په شخصي داسې معلومات نه پدلم چې د تو وایم خو دا معلومات لرو چې دوی په مطبوعات کې ویل دي چې مشخه ده چې کومه محکمې ته یا مابس ته واسطه ولا محکمې جریان لري یا محکمې ته بسوارل کیږي دا شی څه ویدی او شخصي مو داسې نه دا خاص چې موضوع ته چپ کړی نه ده چې وسته تو وایي چې دا پرانکی خبره ده په سر ورسېدل او د امارات خاص کوم اعلان کیږي هغه زفدی کې دی چې هغه کومه مبالغه نه وی او د بیا موږ خلکو څخه باید خدا خواهش وکړو چې خلک که داسې شی پیش هغه باید راشي د امارات سره د ولایت سره د کومندانۍ سره د ملي امنیت سره د دغه سره چې وسلي استخبارات بولي د سره باید ارتباط ونیسي بل دی یو کمیسیون لري ولایتي شورا په دفتر کې چې نه دغه سره باید ارتباط ونیسي خلک ولس باید راټول شي خپل ځخ باید امارات پر د حکومت پر ورسوي او باید پټه خوله پاتې نشي نو کدا کارونه موږ وکړو چې څه کوم چیز موږ څنګه مشکلات مخنیوي به ډیر وس.
بله ډیر زیاته مننه قدرمن او اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو ولایت په ولایت خبرونه اورید د خبرونه کندهار ته ځانګړې ده د کندهار د والی پخوانی مرستیال حاجی اغلالای دستګيري او د سیاسي چارو کتونکو احمد شاه سپر زموږ بلمانه دي ک د پروژو په اړه خبري وکړي چې په ستاسو په وخت کې په ډیرو پروژو کار روانو ځینې نیمګړي پاتې دي د ډیرو قراردادانو پیسې هم اخیستې دي آیا طالبان چې کله وخت رسیدلې دي دوی هغه پروژې برته پیل کړي دي او کینه دي
پروژې مزوره کوم دي یو غټ پروژې دي یو کوچنی پروژې دي کوچنی پروژې هغه د پلانو په چکانو جوړول په جنگو په وخت تخریب شوی او پروژه باندې کارونه شروع دي او ډیر کارونه ومسوله دا غوښتي نور به کوچنی پروژې به خامخاوي متبات کې اورو او دوه خبره د غټ پروژو د چاغه د برېښنا باندې موږ مخکې وژغېدلو یا د بندیدالی پروژه د برز وزیر صاحب راغلی او بندیدالی ته تللی و د طالبان وزیر صاحب نو هغه ژمنه وکړه چې موږ کوشش کوو چې بیرته بنګیجانی پر دې کانی کو چې دا څلور سو څو بیا ملیون ډالر چې منظور شوی د بندیدالی د استقال لپاره پر دې باندې بیرته کار شروع کو نو اوس له سند دا چې دا د امریکا او د طالبانو او د اروپا او د بانګي جاني تر مابین چې کوم مشکل دی د دنیا او د امارات تر مابین نو اوس ټول خلک دا راتلون چې ونی مجلس نو امیدوار دي کدا مجلس کې امید څه چې مثبت خبرې راووځي او کدا غو نتیجه ورکړي نو امکان شته چې پرته دا وچ پروژې شروع شي چې دغه چې موږ څه په کندهار کې اول دا د برق پروژه ده او دومره دا د بندیدالی پروژه ده
چې پر څه به نړیوال بانک خو ویلي دي چې موږ له افغانستان سره نور مرسته نه کوو شاغله دستګيري ول چې د دالی بند د نړیوال بانک لخوا تمویلی دو ستاسو په نظر څنګه کېدای شي د امکان شته چې نړیوال بیا حاضر شي له افغانستان سره مرسته وکړي ظاهرا خوږي چې څه غوښتنې لري هغه طالبان نه عملي کوي خو یې ډيري سخت غوښتنې خونه لري مثلا وای خپل خزو ته خپل جنو ته حق ورکړي یا داسې یو حکومت جوړ کړي چې په هغه کې داسې کسان هم وي چې ستاسو په شان فکر نه کوي یعنی مختلف خلکو ته موقع ورکړي داسې سخت غوښتنې هم نه دي
دا خو معلومه خبره ده چې تیرو حکومتو هم په یوازې ځان سره نسوي کولای چې لوی پروژې ستر پروژې تطبیق او عملي کړي د نړیوالو مرسته ایجابول او اوس هم افغانان او افغانستان او امارات مجبور دي د نړیوالو سره اړیکو ته او مجبور دي چې د نړیوالو مرسته ترلاسه کړي ترڅو او خپل هدفو ته د ستر پروژو د عملي کول د لپاره ورسیږي د امارات مشرانو تلاشونو خو موږ وینو مثلا په تیر ورځو کې د ټاکې د پروژې د کار د پیل لپاره تلاشونه وکړل راځه ما دې سره وکړي د ترکمنستان سره نو خبرې هم مثبت اعلان شوې خو لکه دا ستر پروژه ده چې نړیوال ملاتړ سره موجود نه کېل دا او نن د رسنیو څخه وا هم ورېدل چې پاکستان وایي تر څو چې په افغانستان کې حالت کم نه شي دا پروژه دې ودرېږي نو حالت خصم یې تر جن په داسلوېش کاله کې دا حالت تاغس کړی چې نو جنگونه او جنگونه اوس هغه شه حالت یې نو تر دې والا څو نه شه حالت غواړي.
لیکن سپر صاحب داسې یو موضوع ده چې همدغه د ټاپي پروژه هم نه ترکمنستان نه پاکستان نه افغانستان په کولای شي چې تمویل کړي. دوی هم بیرته ځي نړیوال بانک ته یا آسیایي بانک ته یو بل لوی تمویلونکي ته مراجعه کوي چې قرض ورکړي او پیسې ورکړي تر څو چې افغانستان له نړۍ سره اړیکې ونه لري، نورمال اړیکې ونه لري، تر هغه پرې هیڅ هیواد هیڅ نړیواله مالی مؤسسه نه حاضرېږي چې دا ډول لوی پروژې تمویل کړي.
بالکل همداسې د نو د طالبانو د اسلامي امارات تلاش هم دا دی چې د نړۍ سره د ټولې نړۍ سره په وار وار بلنې هم ورکړي دي، مناسبات و اړیکې ولري او ښه اړیکې سره ولري. خو نړیوال شرطونه هم شته چې ځینې معقول هم دي، مثلا د ښځو تعلیم د افغانستان شزی د افغانستان د لپاره او تعلیم ته اړتیا لري چې سبا ډاکټران جوړ شي، سبا ښوونکي ځین جوړ شي. نو اوس که ښځه معلمه موږ ونه لرو نارینه او ښځه درس نه شي ورکولای، که ښځه ډاکټره موږ ونه لرو نو موږ ښځینه و نارینه ډاکټران ته تلای نه شي په هر ترکیب. خو لیکن د مکتبو په برخه کې د امارات رسمي پالیسي اعلان ده، هغه دا ده چې موږ د شوزو د فاره د تعلیم زمينه مسايدو.
سپر صاحب تاسو اخیری خبري وکي چې څو غشتنه ورڅخه لري د کندهار د وضعیت شکیدو لپاره؟
زه فقط تومره وایم یوازې کندهار د وضعیت شکیدو د فاره نه، د ټول افغانستان د وضعیت شکیدو د فاره موږ پرمختګونه کړی دي. دا غلی پرمختګ دی چې موږ د زورواکو او فاسدو عناصرو د واک څخه خلاصو، د زور څخه خلاصو. اوس مو هیله او توقع دا ده چې په واکې هغه مسلکي افغانان، متحد او هیوادپال افغانان ته ځای ورکول سي او د هغو د انرژي او د نیرو څخه باید استفاده وسي. دا د ملک په وینو روزل سوي خلک باید د ملک لپاره د خدمت زمینه ولري. دویمه غوښتنه مو دا ده د امارات مشرانو څخه چې د افغانستان هغه لوی تاوان چې د نړیوالو سره د اړیکو قطع کول، قطع کېدل او یا د هغو بد نیت افغانستان په مورد یا سوی تفاهم حج اقل چې موجود دی، د دغه طرف کول د فار باید خپل واسه تلاشو کې تر څو که د بشر حقونه دي هم اسلامي اصل دی، اسلامي حقوق دي، خدای تعالی او بشر ته شرافت ورکړي دي، نو انسان اشرف المخلوقات دی، د هغه د کرامت ساتل د لپاره. که د تعلیم مسله ده، تعلیم هم پر ټولو نرو ښځو باندې علم فرض دی او ورته موږ اړ یو په دې اوسنۍ یوویشتمه پیړۍ کې د ساينس او د ټکنالوژي د پرمختګ پیړۍ د پدغه پیړۍ کې موږ تعلیم ته اړ یو چې باید په نړیواله کچه او سټنډر باندې موږ تعلیم ته زمينه مساعده کو. نو په دې برخه کې او د ټول شمول حکومت په برخه کې د طالبانو او د امارت توجه ته موږ اړیو، موږ د هغه توجه غواړو چې د نړیوالو سره په دغه نوې هفته کې چې د دې خبرې پیلېږي باید پرمختګ افغانان احساس کړي تر څو د نړیوالو همکاري راجلب شي او د نړیوالو د همکاري پرته د افغانستان د خلکو د ستونزو مشکلات او حل ماته خو ناممکن ښکاری. نو به د خلک همیشه دغه پریشانه وي او د دې سره به د امارت رهبران هم پریشانه وي، ځکه هر ورځ به انتقادونه خلک پر کوي، شکایتونه بورته کوي، ژړاوې بورته کوي. نو د دې دپاره د افغانستان د خلکو د پرمختګ دپاره، د آراموي او د سهولت دپاره او نړیوالو اړیکو ته موږ اړتیا لرو، باید دغه اړیکو ته زیاته توجه وکړو.
ډیره زیاته مننه له دواړو میلمنو څخه، کندهار پخوانی مرستیال والی حاجی آغا لالای دستګیری او د سیاسي چارو کتونکی احمد شاه سپره. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.
ساده بنگرو شرنگ شرنگ ساده بنگرو شرنگ شرنگ ساده بنگرو شرنگ می هر سهار میسلوی پزړکی می دمنه ولوله را پروي او پزړکی می دمنه ولوله را پروي او ستاده بنگړو شرنګ شرنګ ستاده بنگړو شرنګ هر سهار پښتوي پزړکی می دمنه ولوله را پروي او پزړکی می دمنه ولوله را پروي او ساده بنگړو شرنګ شرنګ